شنوندگان عزیز، شما را به خدای پاک میسپاریم. خدا نگهدار. وقتتان خوش. تا وقت بلید. خدای پامان.
مازدیگر چلور بگی شوی زمان ریاس نوری نیکی هیلیا و سلامونه و منی دیخ پرونه که امریکایی زواکونو هاگه تو غندی لمنز وری چه پکنده هار که میش دیدی زواکونو پر هوایی اردی دی برید لپر زی پزای شوی و جنرال سکات میلر طالبانو تا خبرداره ور کوی
موش پوزی وسایل لرو چه دی اطلاف دو قواو پر زد هر دول حمله تا جواب وایو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په ختیځ او لویدیځ ولایتونو کې د کورونا مثبت پیښې زیاتې شوې چې ورسره د دې وایروس د درېمې څپې د خپرېدو خطر زیات شوی دی.
اوس په دغو ولایتونو کې د مثبتوالي میزان د 12 ترمنځ دی.
د افغانستان د چرګانو د فارمونو ټولنه وایي دا هیواد د چرګانو د غوښې د تولید له پلوه تقریبا په ځان بسیا کېدو ته نږدې شوی دی.
که چېرته دغه فارمونه ټول په یو وخت باندې ډک شي چرګانو ته غوښه کې موږ خودکفایي کېږو.
لنن لاس کاله مخید القاعده مشر اسامه بن لادن د پاکستان پای بتابات ویل شو امریکایي چارواکي وای القاعده نور زقل شوی ایا دا ډله نور ستر ګواخ نشي پېښولی
القاعده په مطلق شکل باندې د مینځ نه تللې او لا هم د دې صدر لدی چې عملی وکړي
خو تر هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په شمال کې د تیر شپې د اور لګیدو په پیښه کې د اوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د زابل ولایت چارواکي وایي تیر شپه د دې ولایت د مرکز کلات د کمربند پر دوو امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې دوه پولیس او 14 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د هغو څرګندونو په اړه بخښنه وغوښته چې په یوه افشا سوي سبتي غږ کې د پر سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو انتقاد کړی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په شمال کې د تیر شپې د اور لګیدو په پیښه کې د اوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویاند طارق آریان نن په یو پیغام کې رسنیو ته وویل چې اور د تیلو په یو ټانکر کې لګیدلی. دی وایي
از سر آتش سوزی
د تیر شپې اور لګیدو له کبله په سیمه کې دوه کسانو مړې موندل شوې دي. زموږ ژغورونکي ډلې په سیمه کې کار کوي. ښایي دا شمېره بدل شي. د تیر شپې په دې پیښه کې 14 کسان ټپین شوي دي.
د راپورونو له مخې په دې اور لګیدو کې چې تیر شپه د کابل د قلعه مراد بیګ په سیمه کې سوی د تیلو څو ټانکرونه سوځېدلي او له منځه تللي دي. تر اوسه د دې پیښې علت نه دی معلوم سوی. د کورنۍ چارو وزارت وایي په دې اړه پلټنې کوي. د زابل ولایت چارواکي وایي تیر شپه د دې ولایت د مرکز کلات د کمربند پر دوو امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې دوه پولیس او 14 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د زابل امنیه قومندان جنرال ویس سمیمی ازادي رادیو ته ویل چې د وسلوالو طالبانو په دې ډلیزه حمله کې همدارس دوه پولیس او شپږ وسلوال طالبان ټپیان سوي دي.
ډېر درنه جګړه وسوله. د دشمن کوم هدف چې هغه هدف ته ونه رسیدله. شل نفر د دشمن مړه او زخمیان دي. په دې جنگ کې هیڅ نو کم تشویش زموږ شاریان ته به نه وي.
د سمیمی په وینا جګړې د شپې تر ناوخته دوام وکړ. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د سرې قطې شپږ غړي د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې ووژل سول. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر نن په یوه بیان کې وویل چې طالبانو ته دا تلفات تېره شپه په غازي بابا سیمه کې د امنیتي ځواکونو د حملې په نتیجه کې واوښتل. په اعلامیه کې راغلي چې په حمله کې دوه کسان ټپیان سوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د سپیس ایکس خصوصي شرکت جوړ کړی فضائي بیړۍ له نړیوال فضائي تمځای مځکې ته خوندي راستنه سوه. په دې بیړۍ کې څلور ستورمزلې سپاره وو. د امریکا فضائي ادارې ناسا نن راپور ورکړ چې امریکایي ستورمزلې مایک هاپکنز، ویکتور ګلوور، شانن واکر او د جاپان سویچی نوګوچی د ځایي وخت 3:30 بجو په سپیدو کې د مکسیکو په خلیج کې کښته سول. دا په 1968 کال کې د اپولو دوهم فضایي بیړۍ له سفر راهیسي لومړی ځل دی چې امریکایي ستورمزلې په سپیدو کې مځکې ته رسیدلې. ستورمزلې مځکې ته د توان په نوم یوه بیړۍ کې کښته سول او دا همغه فضایي بیړۍ ده چې د 2020 کال په نومبر کې دوی پکښې نړیوال فضایي تمځای ته تللي وو. په فضا کې په 1:08 ورځې تیرولو سره دا فضا ته د امریکا تر ټولو اوږد سفر دی. تاسیس مشغله ازادي رادیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د هغو څرګندونو په اړه بخښنه وغوښته چې په یوه افشا سوي سبتي ژغ کې د پر سپاهي پاسداران انتقاد کړی وو. جواد ظریف نن پر خپل انسټاګرام پاڼه ولیکل چې دی هیله لري چې د سپاهي پاسداران ځواکونو د پخوانی وژل سوي قومندان قاسم سلیماني کورنۍ او ایرانیان دی وبخشي چې د دغه ځواک او سلیماني په اړه ناندریزي څرګندونې کړې وي. په افشا سوي ژغ کې ظریف پر پاسداران انقلاب ځواکونو او سلیماني انتقاد کوي چې په ډیپلوماسي کې لاسوهنه کوله او سلیماني له روسیې سره جلا اړیکې درلودې. د همداراز د خپل هیواد پر مذهبي سیاسي نظام د لږ نفوذ لرلو په اړه انتقاد کړی وو او ویلي وو چې دی اکثره وخت د بهرنۍ پالیسۍ له پرېکړو بې خبره پرېښودل کېږي. ایرانی جنرال سلیمانی په 2020 کال کې په بغداد کې د امریکایي بې پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو او له هغه راهیسې دی په ایران کې د یوه اتل او شهید په نوم یادیږي. د چین، جرمنی، فرانسې، روسیې، برتانیا او ایران استازو پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې د خپلو خبرو دریم دور پای ته ورساوه. دغه خبرې د 2015 کال د ایران د اټومي تړون ژمنو عملي کېدو ته د امریکا او ایران پر بیرته را وستلو متمرکزې وې. د فرانسې، برتانیا او جرمنی ډیپلوماټانو ویلي چې دا خبرې ډېرې ځنډنې مخته ځي. چارواکي هیله ښیي چې د مې تر 28 یوه توافق ته ورسیږي. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال کې واشنگتن د ایران له اټومي تړون وایست او پر تهران یې نوی بندیزونه ولګول. تهران بیا د دې کار په خبرګون کې د یاد تړون ډېرې ژمنې له پامه وغورځولې. او امریکا په هند کې د کورونا ویروس ته زیاتې خپرېدو له کبله د رواني اونۍ د سیشن بیل ورځې له هند څخه ورتلونکو ته اجازه نه ورکوي. د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکی وایي د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د ادارې په سپارښتنه پرېکړه وسوه چې له هند متحده ایالاتو ته د ورتلونکو مسافرو پر سفر بندیز ولګول سي. د سپینې ماڼۍ د ویاندې په وینا دا بندیز په دې خاطر لګول کېږي چې په هند کې د دې ویروس پرمختللې بڼه په چټکه خپرېږي. هند پرون اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې شاوخوا 400,000 مثبتې پېښې ثبت کړې دي چې دا یو نوی ریکارډ دی. تر دې وړاندې په لسو ورځو کې هند هر ورځ شاوخوا 300,000 پېښې ثبتولې. د خبرونو پای.
خبرنامو لازادی رادیو واوری دل خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوری اس نوری د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. روز خبرونه لومړی موضوع ته امریکایي ځواکونه د یو هوایی بریټ په پایله کې هغه توغندې په نخښه کړی چې په کندهار هوایی ډګر د توغول کېدو لپاره چمتو شوی وو. د بریټ داسې مهال کې چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر لپاره رئیس رسمن پیل شوی دی. نور په دې رپورت کې
په افغانستان کې د امریکایي عسکرو ویان سونی لګي توایي پرون مازیګری په یو هوایی بریټ کې هغه توغندی لمنځه وړي چې پر کندهار هوایی ډګر د بریټ لپاره ځای پر ځای شوی وو. هغه لګي په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو دا ټویټ یې نګدي پر دې هوایی ډګر دی یو توغندی لګي دوه او ډزو دوه ساعت وروسته کړل. که څه هم د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو طالبانو پرون خبرداری ورکړ چې د مې له لومړۍ نیټې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو پاتې کېدل دوی ته د هر ډول اقدام لار پرانیزي. په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر هم طالبانو ته د دې ډول پیښو د دوام د بدو پایلو په اړه خبرداري ورکړ. هغه په یو پیغام کې طالبانو ته په اشاره وویل
موږ پوځي وسایل لرو چې د ائتلاف د قواو پر ضد هر ډول حملې ته ځواب ووایو، او همداراز داسې پوځي امکانات لرو چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ پرې وکړو.
خو د دې پیښو د مسؤلیت منلو او نه منلو په اړه طالب ویاندویانو د ازادي راډیو پیغام ته ځواب ورنکړ. خو له دې وړاندې د ډلې پر کندهار هوایي ډګر او د خوست پر یو نظامي مرکز چې بهرني عسکر پکې میشتو د توغندیز بریدونو مسؤلیت منلی و. په همدې حال کې طالبانو ته نږدې سرچینې وایي دا ډله به د خپل مجبوریت پر بنسټ له دې وروسته دا ډول بریدونو ته مخه کړي. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه وړاندیز کوي چې د دې ډول پیښو د بدو پایلو د مخنیوي لپاره باید دواړه لوري یوې هوکړې ته ورسیږي.
زه فکر کوم چې دا د طالبانو یو مجبوریت دی چې دا کار کوي چې امریکایانو دا خبره دغسې پرېښوله او خپل کوم خبره چې کړې وه چې موږ په دغونې کې وخت وځو په هغه خبره باندې اکتفا وکړله و تفاهم چې ضرورت پیدا نه کوي، نو دغه وجه به وي چې طالبانو به خپل هوډ چې کړی وو هغه هوډ عملي کېدو دپاره به دوی خپل اقدام کړی وي یا به کوي.
خو د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد بیا د طالبانو دا بریدونه د سیمې د هیوادونو په خوښه پر نړیوالې ټولنې د فشار راوستو په موخه ګڼي.
طالبانو له خوا پر امریکایي ځواکونو باندې یو ځل بیا د بریدونو پایل دیش کارندوی کوي چې د طالبانو تر شا کوم هیوادونه دي د ملاتړ هیوادونه هم دغه د سیمه هیوادونه چې په بحث کې وزه متحده ایالاتو سره شکیل دی غواړي چې ډیر ډیر فشار واري چې تر څو د افغانستان د مسلې د حل پر مهال یعنی په افغانستان کې د سیاسي تحول او د سیمه ایز اتصال په برخه کې د خپل ملي ګټې تر ډیره بریده خوندي کی او ډیر ډیر امتیازات ولري.
که څه هم پرون رويټرز اجانس د زنیو امریکایي چارواکو له قوله پر راپور کې ولیکل چې په تیر یو کال کې طالبانو د دوی له نظامی اډو ساتنه کړې او طالبانو دا خبره رد کړه، خو په تیرو دوو میاشتو کې دا په هغو مرکزونو دریم برید دی چیرې چې بهرني عسکر په ځانګړي ډول امریکایي سرتیري میشت دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د سوداګری او صنایعو خونه د کابل په ولسمه ناحیه کې د تیر شپې د اور لګیدنې پیښې ته په پام چې لږ تر لږه وتنه پکې مړه او سل موټر پکې وسوځېدل، امنیتي چارواکي په بې غوري تورنوي د اور لګیدنې دې پیښې د سیمې خلکو ته هم زیان رسولی دی. نور په دې راپور کې
د کابل په ولسمه حوزه کې د اور لګیدو له کبله وتنه مړه شوي او څوارلس نور ټپیان دي. اور تیر شپه نږدې 9 بجې د تیلو څخه په یو ډک موټر کې ولګید، خو دا لا معلومه نه ده چې د اور لګیدو علت څه شی دی. افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای دوی د دې موضوع د روښانتیا لپاره څېړنې پیل کړې دي. د دې وزارت وایان طارق اریان رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي
علت آتش سوزی د اور لګیدو د علت معلومېدو پر موضوع کار کوو. لمړنی معلومات دا دي چې لمړی اور د تیلو په یو ټانکر موټر کې لګیدلی او ورسته نورو ته غځېدلی دی. د جزئیاتو په معلومېدو سره به نور معلومات له تاسو سره شریک سي.
غیر مشارک میسوزه
که څه هم د کورنیو چارو وزارت د سوځیدلو موټرو او مالی زیان په اړه سیمې ته د یو پلاوی له لیږلو د څېړنو لپاره خبر ورکوي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په دې اور لګیدنه کې لږ تر لږه سل موټر سوځیدلی دي. د دې خونې د عامل پلاوی رئیس توکل احمد یار نن رسنیو ته وویل په سوځیدلو موټرو کې په تیلو، خوراکي او نورو توکو بار وسایط شامل دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال خانجان الکوزه پر حکومت نیوکه کوي چې په وروستیو کې د مخ پر زیاتیدونکو دا ډول پیښو په مخنیوي کې پاتې راغله.
په هزار ها موټر می سوزه میلیونه
زرګونه موټرې سوزي او میلیونه روپۍ هفومیل کیږي، خو امنیتي پلوه څوک سوداګر ته یو ځواب هم نه وایي چې دا بے پروايي وا یا دښمنو یا داخلي اختلافو یا مو مال خرابو یا مو خپل ستونزه وا. که موږ ستونزه لرو موږ زنداني کړی، که سوداګر درلوده هغه کنه باید مسؤلی پیدا شي.
په همدې حال کې د سیمې اوسیدونکو وایي د اور لګیدنې له کبله یې مالی زیان لیدل دی.
کابل ولایت شکردرې ولسوالۍ اوسیدونکو کورو باندې ټاکر چلو نه لیدم په پورو خطا کورونه وران کړ.
نوم میا ګل ناصری ده، د کابل اوسیدونکی یم او ډیر زیات خلک مؤسسې دیونه او ډیر خلک پورو څخه وتی دي، باید چې دې څنګه مخلص دي خلکو.
د پتیرو دوه میاشتو کې د هرات او فراه په ګډون پر تیلو خوراکي موادو د بار موټرو په کاروانونو کې څلورم اور لګیدنه ده چې لکبلې سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اوخته. که څامل دی وړاندې په هرات او فراه کې د اور لګیدونکو لکبل د څېړونو او سیمې ته د پلاویو لګول وویل شول، ولې د څېړونو جزئیات بربند نشول. سوداګر هم له همدې کبله نیوکه کوي او وایي حکومت پای د لیرول پی خود مخنیوي سربیره د ملامت او سلامت موضوع روښانه کړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې په دې وروستیو دوو کې د کورونا مثبتې پیښې زیاتې شوې چې ورسره د دې وایروس د درېمې څپې د خپرېدو خطر هم زیات شوی دی. په عینل کې افغان ولسمشر اشرف غني د کورونا د درېمې څپې د مدیریت په اړه په یوه مشورتي غونډه کې ټینګار کړی چې د اکسیجن د کمښت ستونزه باید هواره شي. د اکسیجن ستونزه په هند کې د کورونا وبا له خپرېدو سره ډېره عام شوې ده.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د کورونا وایروس درې مسپه تشخیص شوې ده او له ختیځ څخه لویدیځ ته د حرکت په حال کې ده. د دغه وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی
د ختیځ څخه لویدیځ په تچ کوم ولادت دي په دې کې پیښې ډېرې دي، خصوصا په ننګرهار ولایت کې دي، مشرقي کې لغمان ولایت، کونړ ولایت، قندهار ولایت او هرات، نیمروز، هلمند او دغه ترڅنګ بیا په کابل او لوګر او وردګ ولایتو کې هم پیخي ډيري لیدل شوې دي. د پیخو مثبتوال میزان ته چیرته منګه وګورو دوه ونه یو څخه وړاندې زمونږ د مثبتوال میزان د شپږ وو ترمنځ او اوس په دغه ولایتونو کې دې کې د مثبتوال میزان د لاس او دولس ترمنځ دی.
نو موږ ویل چې د پیخو د زیاتوالي لامل دا دی چې په یاد ولایتونو کې ډیر سوګن ایران او پاکستان ته ډیر تګ راتګ کوي، خو دغه وزارت په وینا تر اوسه د عمومي قرنټین لپاره د حکومت رهبرۍ ته کوم پلان نه دی وړاندې کړی او کچېری پیخي زیات شي د جدي قرنټین غوښتنه به وکړي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی تېره ورځ د کورونا د درېیمې څپې د مدیریت په اړه په مشورتي غونډه کې ټینګار وکړ او وی ویل چې د اکسیجن د کمښت ستونزه باید هواره شي. ښاغلی غنی دغه شان عامې روغتیا وزارت ته سپارښتنه کړې چې په دې برخه کې باید د خصوصي سکتور همکاري خپله کړي او د اکسیجن د کمښت د ستونزې د مدیریت په موخه دي پر یو پلان هم کار وشي. په افغانستان کې د کورونا ویروس له پایله تر اوسه 6122 مثبتې پیښې ثبت شوي او 2680 کسان ترې مړ شوي دي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت د برخې مسؤل ګل خان ایوب نن ازادي راډیو ته وویل چې له یوې میاشتې راهیسې په افغانستان کې 3.5 لک کسانو ځانونه واکسین کړي دي. نوموړي وویل چې د واکسینو له کمښت سره مخ نه دي او کوم 9800 دوزه واکسین چې مخکې مرسته شوي اوس له همغې تطبیق کیږي.
2400 دوزه مونږ د هیواد دفاعي او امنیتي ځواکونو ته ورکړی دی او دغه پاتې چې د نور د منګه ملکی وګړو لپاره ویشل شوی دی چې تر دې دمه پورې منګه 8,02,000 واکسین مرکز او ولایاتو کې ویشل دی او په دې چې د دې هغه ارقام چې د زمنګ سره دی تر دې دمه پورې تطبیق شوی دی 3.5 لک ملکی وګړو ته دا واکسین تطبیق شوی دی.
خغلی ایوب وایي د واکسین په ختمېدو سره به وزارت د نړیوالې ټولنې په مرسته نور واکسین هم واخلي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د هیواد په 30 ولایتونو کې د کورونا واکسین مرکزونه فعال دي او له خلکو غواړي چې خپل نږدې روغتیایي مرکزونو ته ورشي او ځانونه واکسین کړي.
افغانستان له ټولو ناخوالو سره سره په ځینو برخو کې د پام وړ پرمختګ کړی. پولټری ورلد چې په نړۍ کې د چرګانو د غوښې په اړه څېړنې کوي وایي په افغانستان په دې برخه کې په ځان بسیاینې ته نږدې شوی. د افغانستان د چرګانو د غوښې او فارمونو ټولنې هم دا خبر تاییدوي.
د افغانستان د چرګانو د فارمونو ټولنه وایي افغانستان د چرګانو د غوښې د تولید له درکه تقریبا په ځان بسیا شوی دی. د دې ټولنې رئیس ډاکټر حسیب الله ترکی ازادي رادیو ته وویل اوس په افغانستان کې د چرګانو شاوخوا 10,000 لوی او واړه فارمونه شته او کله چرګانو د غوښې د وارداتو مخه ونیول شي شایي افغانستان ژر له دې درکه 100% کې په ځان بسیا شي.
دغه فارمونه چې غټو واړو فارمونه پکې شته او بند او آزاد فارمونه پکې دي کچیرته دغه فارمونه ټول په یو وخت باندې ډک شي نو موږ دغه خبره چې خود کفایت ته د چرګانو د غوښې په البته په غوښه کې موږ خود کفاکیږو ځکه تقریبا اوسم د خبره نږدې ده د چې موږ د چرګانو په غوښه کې خود کفایو.
ورلد پولټری ویبپاڼه چې په نړۍ کې د چرګانو د غوښې د تولید په اړه راپورونه خپروي په یو تازه راپور کې ویلي چې افغانستان اوس د کال 2,16,000 ټنه د چرګ غوښه تولیدوي او له دې سره په دې برخه کې په ځان بسیاینې ته خورا لنډ شوی دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ارقام ښیي چې د چرګانو تر ټولو ډیر فارمونه په کابل کې دي او په دې ولایت کې په یو کال کې د چرګانو 40,110 ټنه غوښه تولید شوې ده. ډاکټر ترکی وای له برازیل هم افغانستان ته د چرګانو غوښه واردی شي چې د افغانستان د چرګانو د غوښې پر تولید منفي اغیز کوي.
دوی کداغدا صحیح محصولو کی د افغانستان دولت او په خاصه توګه ګمرکات نو بیا یې څوک نشي راوړل. خو متاسفانه چې دلته فساد کیږي او د فساد لمخې دغه وخه په ډیر یو بسته پک چرګان راځي سرونه خپېتی غوسی کړي پوسټ کې تی لري کړي او تیار پک چرګي راضی یا پورون باندې یا په وزر باندې محصول کیږي. البته په وزر باندې ډیر محصول کیږي چې غیب یو کانټینر چې دی دوی په 2,00,000 روپۍ باندې ډایرک کابل ته راځي.
د دا هم موبایل چې د کورونا او بالغ پرې دورسته حکومت د ژوندیو چرګانو وارداتو ته اجازه ورکړه او د دې معلوماتو پر اساس هر ورځ ننګرهار او کابل ته د ورځې 10,000 ژوندۍ چرګان راوړل کیږي چې د کار هم په داخل کې د چرګانو د فارمونو پر کاروبار اغیز کړی دی.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه په دوه منې مې کې د انصاف پلټکی او تاسو د ورکو شو عزیزانو دوه ونې خبرونه مهیروي. لنن لس کال مخکې په همدې ورځ یعنی د 2011 کال د مې په دوهمه د امریکایي ځانګړو ځواکونو یوې ډلې نیمه شپه د پاکستان په ایبټ آباد کې پر یوې ودانۍ برید وکړ او هلته د القاعده مشر اسامه بن لادن ووژه. د بن لادن تر وژل کېدو وروسته امریکایي چارواکي وایي دا ډله یې په پاکستان او افغانستان کې ډېره ځپلې. د پاکستان حکومت هم وایي القاعده ډله یې ختمه کړې، خو پر دې سربیره په هغه هیواد کې پاوز وخت په وخت د القاعده ډلې د غړو د وژلو او نیولو ادعاوې کوي. د اسامه بن لادن تر وژنې لس کاله وروسته اوس القاعده په سیمه کې په کومه بڼه او ځواک موجوده ده؟ هغه ډله چې د امریکا ولسمشر جو بایدن تېرې اونۍ بیا د ځپلو خبره وکړه، په داسې حال کې چې امریکا له افغانستانه ټول سرتېري باسي، آیا دا ډله بیا افغانستان او پاکستان ته ګواښ پېښولی شي؟ نور په دې راپور کې اورئ.
Today, at my direction, the United States launched a targeted operation against that compound in Abbottabad, Pakistan.
دا د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما وینا ده چې لنن یې لس کاله مخکې د القاعده ډلې د هغه وخت مشر اسامه بن لادن د مړینې پر وخت کړی و.
They killed Osama bin Laden and took custody of his body.
اوباما د 2011 زیږیز کال د مې پر دویمه د خیبر پښتونخوا په ایبټاباد کې د عملیاتو پر مهال د بن لادن د وژنې اعلان وکړ. د پاکستان د هغه وخت ملکی او پوځي مشرتابه پر خپل خاوره د امریکایي ځانګړو ځواکونو پر عملیاتو انتقاد وکړ چې لوجه یې د اسلام آباد او واشنگټن تعلقات تر ډیر وخته ساړول. دا هغه وخت و چې امریکا د پاکستان په قبایلی سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو لاري د القاعده او تحریک طالبان پاکستان په ګډون نور کورنی او بهرنی وسلوال پنهخه کول. د امریکا په بروکینګز انسټیټیوټ کې د استخباراتي او امنیتی چارو څېړونکو او د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای په خوانی چارواکي بروس ریډل په 2019 کال کې په یو مقاله کې ویلي ول چې په 2009 کې پخوانی ولسمشر باراک اوباما د افغانستان او پاکستان په اړه په خپل ستراتیژي کې په پاکستان کې د القاعده ډلې ماتولو ته لومړیتوب ورکړ او د بی پیلوټا الوتکو بریدونه زیات کړل. ریډل زیاتوي چې په 2011 کال کې په ایبټاباد کې د بن لادن تر وژنې څلور کاله وروسته یعنی تر 2015 پورې امریکا وتوانېده چې د القاعده مرکزی برخه ماته کړي او هغه وسلواله ډله خورا کمزوري کړي. خو د اسامه بن لادن تر وژنې یوه لسیزه وروسته القاعده په پاکستان او افغانستان کې په کوم شکل کې موجوده ده او څومره ځواک لري؟ عبدالباسط د سنگاپور د نیانګ تخنیکی پوهنتون د نړیوالو مطالعاتو په څنګه کې د ترهګرۍ چارو څېړونکی دی. د ریډل سره هم نظر دی او وای په 13 لسیزه کې د القاعده پر وړاندې پوځي اقداماتو نتیجه ورکړي.
د سازمان په توګه ډله خورا کمزورې ده او د دې لامل یوازې د بن لادن وژنه نه ده، بلکې د القاعده د مشرتابه تقریبا ټول غړي په ډرون بریدونو او د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي. نو د سازمان په توګه القاعده ډیره کمزورې ده، د مشرتابه خلا لري یا واغیزناک مشر نه لري. خو دویمه خبره دا ده چې په افغانستان او پاکستان کې د القاعده د مرکزی برخې پرتله د نړۍ په نور ځایونو کې د القاعده څانګې اوس مهال پیاوړې دي.
د کابل د شخړو او سولې مطالعاتو مرکز د مشر مرستیال او څېړونکو حکمت الله اعظمي وایي په القاعده ډله کې د مشرۍ پر سر لانجی دي او خورا کمزورې ده، خو په افغانستان، پاکستان او جنوبي اسیا کې ځایي همکاران لري چې په وسیله وس هم د حملو ورتیا لري.
یو ګروپ چې پیدا شي د دې ختمېدل د منځ وړل کولې شکل باندې دا یو ډېر ممکنه خبره ده. د کم ګروپونو راځي پیدا شي چې هغه په کولې شکل مکمل شکل د منځ تللي. القاعده اسامه بن لادن د مرګ څخه وروسته په دې کې د رهبری ستونزې را پیدا شوې دي. د یک شک نسته چې په رهبری باندې جنجال وشي، څوک باید رهبر شي. ما تحلیل دا دی چې په اخر کې په افغانستان کې د خصوص هغه خارجي مشرانې کم شوي دي، د افغانستان څخه وتلي دي، مګر هغه افغان همکاران چې کم دي یا په کم پاکستاني همکاران چې دي یا د نورو هېواد هغې اوس هم فعال. نو زما فکر دا دی چې القاعده په مطلق شکل باندې د منځنۍ تللی او لا هم د دې صدر لري چې عملې وکړي.
د پوهانو د نظرونو برعکس د پاکستان حکومت او پوځ وایي په 13 یو لسیزه کې د القاعده په ګډون ټولې وسلوالې ډلې ختمې کړې دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر مشر میجر جنرال بابر افتخار د روان کال د جنوري پر 11مه پر راولپنډي کې خبری غونډه ته وویل د پخوا پرتلا وس په پاکستان کې هیڅ تر هغه ډله تنظیمی جوړښت نه لري. د ویل چې هیواد د دوو لسیزو په موده کې القاعده ډله وځپله.
گزشتہ 20 سالونو کې دوران پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف ایک کامیاب جنگ لڑی.
پته روشلو کلونو کې پاکستان د تر هغه پر ضد بریالي جګړه وکړه او د یو مسول یا ذمہ وار هیواد پتو گئے ځان ثابت کړ. په عملی ډګر کې مو تر 1200 زیاتو فوزی عملیاتو په وسیله هر ډول تر هغه تنظیم ختم کړ او
تر اتل زره زیات ترهګر مو وجل. په قانوني میدان کې مو د سخت دریزی او ترهګری ختمولو لپاره نه ایوازي قوانين جوړ کړل، بلکې له ایوي جامع کړنلارې سره سم مو د هغو سازمانونو پر وړاندې اقدام وکړ. د نړیوال امنیت د هڅو په لړ کې مو د القاعده ډلې تر 1100 زیات ترهګر ونیول او وجل، او تر اویاو زیاتو هیوادونو سره مو استخباراتي معلومات شریک کړل.
هلته په اسلام آباد کې د امنیتي مطالعاتو او څیړنو مرکز د 2000 زیږیز کال رپورټ ښیي چې په پاکستان کې امنیتي ځواکونه اوس هم وخت په وخت د القاعده ډلې مشکوکو وسلوالو پر ضد عملیات کوي. له رپورټ سره سم تیر کال پاکستاني امنیتي ځواکونو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال د القاعده او په جنوبي اسیا کې د دې ډلې د څانګې درې مشکوک وسلوال ووژل او نه مشکوک غړي گرفتار کړل. د اسلام آباد په اقرا پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد ډاکټر شهریار خان چې د ترهګرۍ پر موضوع څېړنې کړې دي، دریځ لري چې القاعده ډله اوس په سیمه کې د یو جنگي پر ځای فکری او نظریاتي سازمان په توګه موجوده ده.
فکری تنظیم په تور مخې ته راغلی دی چې هغه نور ګروپونه نور تنظیمونه هغوی باندې اثر لري او هغوی انسپایر کوي او په خپله هغه سې فعاله ده. خو القاعده په هغه توګه باندې یو خطره پاتې نه شوله کوم چې دا مخکې یو خطره وه، خو بهرحال دا موږ نه شو ویلی چې هغه خطره مکمل طور پورې ختمه ده.
عبدالباسط هم مني چې القاعده ډله په پاکستان او افغانستان کې پر وسلوالو ډلو نظریاتي نفوذ لري، خو نوموړی وایي د ناقانونه پیسو د څار له نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا ایف ای ٹی ایف سره د ژمنو لوجې پاکستان اړ شو چې په کشمیر کې د هند پر وړاندې پر جنگیدونکو ډلو لکه لشکر طیبه فشار زیات کړي. د دې په فکر اسلام آباد په خپل پوځي تګلارې کې بدلون راوستي چې لوجې په کشمیر کې د جنگیدونکو ډلو مشران په سیمه کې له القاعده سره ملګری شول. د امریکا حکومت وايي په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې لوجې وس القاعده ډله سیمې ته لوی ګواښ نشي پیښولی. همدا یو لامل دی چې امریکایي ولسمشر جو بایدن په اپریل کې اعلان وکړ چې د 2020 زیږیز کال د سپتمبر تر 18 به ټول سرتیری له افغانستان وباسي. تر دې اعلان شاوخوا دوه اونۍ وروسته نوموړي د اپریل پر 28 ماخوستن مهال د امریکا کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې خپل دریځ تکرار کړ.
مونږ د هغو ترهګرو پر ضد افغانستان ته لاړو چې پر مونږ یې د سپتمبر پر 18 برید کړی وو. مونږ له اسامه بن لادن سره حساب وکړ او په افغانستان کې مو د القاعده د ترهګرۍ ګواښ کم کړ. د شلو کلونو تر میړانې او قربانۍ وروسته اوس وخت راغلی چې مونږ خپل فوجیان کورتستان کړو.
بایدن البته زیاته کړه چې القاعده او اسلامي دولت یا داعش ډلې اوس هم په یمن، شام یا سوریا، سومالیا او د افریقا او منځنی ختیځ په نورو ځایونو کې فعال دي. خو د ولسمشر اعلان د هغه هیواد ځنې پوځي مشران او د چارو پوهان اندېښمن کړي دي. په منځنی ختیځ کې د امریکا یو پوځي مشر جنرال کینیت مکنزی د اپریل پر 22 د سینټ د پوځي خدماتو کمیټې غړو ته د معلوماتو ورکولو پر وخت له افغانستان د بهرنیو سرتیرو تر وتلو وروسته د افغان ځواکونو له لوري تر خپل کنټرول لاندې سیمو د ساتلو وړتیا په اړه اندېښنه وښووله. شنون کې وايي اصلي ستونزه دا ده چې طالبان لا هم له القاعده سره اړیکې پالي. دا هغه تور دی چې د امریکا ځنې پوځي او استخباراتي او افغان چارواکو هم څو ځلې پورې کړي، خو طالبان وايي د 2020 زیږیز کال په فبروري کې له امریکا سره کړې موافقې ته ژمن دي او د افغانستان خاوره به هیڅ ترهګرۍ ډلې ته د نورو هیوادونو پر وړاندې کارېدو ته پرې نګدي. د ترهګرۍ چارو څېړونکی عبدالباسط وايي طالبان له القاعده سره اړیکې نه پرې کوي، نو ځکه ویره لري چې که نړیوال سرتیری له افغانستان وځي نو القاعده هغه هیواد او پاکستان ته ګواښ پیښولی شي.
که هغوی له القاعده سره اړیکې پرې کول نو تر اوسه به دا کار کړی وي. تاسو د امریکا او طالبانو موافقه ته وګوري. طالبانو له امریکا سره ژمنه کړې چې پر امریکا یا ملګرو به له افغانستان د 2001 کال د سپتمبر 18 په څیر بل برید نه کیږي. په بل معنا د افغانستان خاوره به پر نور هیوادونو د بریدون لپاره نه استعمالیږي. دا زمانه طالبانو امریکا ته ورکړې، خو په دې کې هیڅ ځای نه دی ویلي چې له القاعده سره به اړیکې شلوي. القاعده په نور ځایونو کې پیاوړې ده، نو که د دې ډلې مرکزی برخه د نړۍ په نورو ځایونو کې د خپلو څانګو او پلویانو ستراتیژیک لارښوونه کولای سي نو هغه کافی ده او بیا په دې سیمه کې پیاوړي وسلوال تنظیمي جوړښت ته اړتیا نه لري.
ورته نظر د کابل د شخړو او د سولې مطالعاتو مرکز څېړونکي حکمت الله اعظمي هم لري. دی وايي په افغانستان کې یو شمېر وسلوال ډلې فعال دي چې پر یو وخت پر وړاندې جنگیدل د افغان ځواکونو لپاره ګران کار دی.
افغان ځواکونه خو په ډېره میړانه باندې د نړیوال ټریزم پر وړاندې جنګي شکار کې القاعده یو برخه ده. مګر د افغانستان امنیتي ځواکونه په څو جبهو کې هم زمانه جنګ دا ستونزمنه کوي چې موږ دې په پوره معنا وکولای شو چې ټول تهدیدات چې موږ ته ګوري دا دې موږ په پوره معنا باندې د منځه یوسو. داسې فکر کوم د امریکا وتل به تر سپتمبر نه مخکې وي، تر سپتمبر 11 نه مخکې وي، ډېر مخکې وي. د دې نه وروسته به القاعده او داسې نور ډلې لا هم فعاله کیږي.
خو افغان حکومت وایي ملي امنیتي ځواکونه د هیواد د بشپړې ساتنې پوره توان لري. افغان ولسمشر اشرف غنی د اپریل پر 13مه ټینګار وکړ چې افغان پوځیان امنیتي چارې په ښه